افغانستان کې د ماشم شپږ بجې سویت آسیا ازادي راډیو ته غوږ یاست. د دوو ماشمنیو خبري مجلو د خبرېدو وخت څو چې هر یوه دېرش دقیقې دوام کوي. السلام علیکم. په راپورونو کې اوري چې د ولسي جرګې د کورني امنیت کمیسیون وایي چې امنیتي ځواکونو د کابل په لویدیځ کې د تذکرو د ویش پر مرکز د حملې په مخنیوي کې ناغېړي کړې ده. نور راپورونه تر خبرونو وروسته معرفي کیږي. خبرونه له فرشته جلال زین اوري.
د ازادي راډیو اوریدونکو د مهمو خبرونو سرخط دا دی چې په افغانستان کې به سشکال د سختي وچکالۍ له امله بیړنۍ حالت اعلان شي. په بادغیس کې د وسلوالو طالبانو په دریو حملو کې ولس عسکر او پولیس وژل سوي دي، او د ارمنستان صدر اعظم سرج سرکیسیان استعفا وکړه. پوره خبر نو واوري. د افغانستان د ولسي جرګې د کورنۍ امنیت کمیسیون وایي امنیتي ځواکونو په دشت برچي کې د تذکرو د ویش پر مرکز د پرونی حملې په مخنیوي کې غفلت کړی. د دې کمیسیون مشر اقبال ساپین نازادي راډیو ته وویل متاسفانه زموږ امنیتي او کشفي ځواکونه نه دي توانیدلي چې د دغسې پیښو مخنیوی وکړي. موږ غواړو چې جدن د انتخاباتي مرکزونو امنیت ونیسي، ځکه که داسې ونیسي د انتخاباتو پر پروسه به پوښتنې پیدا کړي. په دشتي برچي کې په پرونۍ حمله کې د ښځو او کوچنیانو په ګډون دوه شپېته تنه وژل سوي او نولس تنه زخمیان دي. په افغانستان کې سږکال تر بل هر وخت د کم ورښت له امله د سختې وچکالۍ خطر دی، او په ډیرو سیمو کې به بیړنۍ حالت اعلان شي. په افغانستان کې له طبیعي آفتونو سره د مبارزې د ملي ادارې ویاند حشمت خان بهادوري دا خبره رویټرز اژانس ته کړې او ویلي دي چې سږکال وچکالۍ داسې حد ته رسیږي چې د افغانستان په زیاتو ولایتونو کې به استراری حالت وي. د رویټرز په حواله د افغانستان په شلو ولایتونو کې د تیرو کلونو په پرتله اورښتونه شپېته فیصده کم و. د دې مسلې تر څنګ د کوچنیانو لپاره د ملګرو ملتونو د مرستې ادارې یونیسف نن غوښتنه کړې چې لس میلیونه ډالر په وچکالي ځپلو ولایتونو کې د افغانو کوچنیانو او د هغوی له کورنیو سره د مرستې لپاره راغونډ سي. په کابل کې د یونیسف استازی عادل خضر ویلي دوی له کوچنیانو او د هغوی له کورنیو سره مرستې ته اولویت ورکوي تر څو د وضعیت د ډېرې خرابۍ مخنیوی وسي. په بادغیس کې د وسلوالو طالبانو په دریو حملو کې چې تقریبا په یوه وخت کې سوی وی ولس عسکر او پولیس وژل سوي دي. د بادغیس د پولیسو مرستیال مشر غلام سرور حیدري نن رسنیو ته ویلي چې وسلوالو طالبانو تیره شپه د آب قمري ولسوالۍ او همدارس په قادس ولسوالۍ کې پر پوستو حملې کړې. خو یوې سرچینې چې نوم یې پټ ساتل سوی د جرمني خبري اژانس ته ویلي چې په لومړۍ حمله کې په آب قمري ولسوالۍ کې درې پولیس وژل سوي او درې نور زخمیان دي. په دوهمه حمله کې د دې سرچینې په حواله چې هغه هم د آبی قمري ولسوالۍ ته نږدې سوي درې پولیس وژل سوي او څلور نور زخمیان سوي دي. او په قادس ولسوالۍ کې د پولیسو پر مرکز په حمله کې یولس پولیس وژل سوي دي. د غور د والي ویاند مخکې دا خبر تایید کړی چې حمله سوي او وسلوالو طالبانو نن په اعلامیه کې د حملو مسؤلیت منلی. په هرات کې د وسلوالو طالبانو یوې ډلې چې له حکومت سره یو ځای سوي ادعا کړې چې ایران وسلې ورکولې او لارښوونه یې ورته کړې وه چې په افغانستان کې د ټاپي پروژې د جوړېدو مخنیوی وکړي. دا خبر په ژواک خبري اژانس خپور کړی دی او ویلي دي چې د اتو وسلوالو دغه ډله د یکشنبې په ورځ د په هرات کې له امنیتي ځواکونو سره یو ځای سوي ده. خو د هرات د پولیسو ویاند عبدالاحد ولیزاده نن ازادي راډیو ته وویل چې د ایران په اړه د دې کسانو ادعا تر څېړنې لاندې ده. ولیزاده وویل د څېړنو له بشپړېدو سره به معلومات له خلکو سره شریک کړي. او د افغانستان د کرکټ د ملي لوبډلې سپینر راشد خان به د ورلد 11 په نوم جوړ سوي ټیم کې د ویست انډیز لخوا په 2020 مسابقه کې ګډون وکړي. دا سیالي به په لارډ سټډیوم کې وسي او پیسې به یې د هغو لوبغالو په بیا رغونه ولګیږي چې تیر کال په کربیان کې د وروستیو توپانونو له امله ویجاړ شوي دي. د کرکټ نړیوالې شورا راشد خان د ټي 20 بالینګ په برخه کې لومړی نمبر کرکټر بللی دی. هغه به د ورلد 11 په لوبډله کې چې ایون مورګن یې کپتان دی د سوسکس لپاره هم لوبه وکړي. له ده سره به د پاکستان شعیب ملک او شاهد افریدی، د بنګلادیش شکیب الحسن او تمیم اقبال ملګري وي. د ارمنستان صدر اعظم سرج سرکیسیان نن استعفا وکړه. دا خبر د سرکیسیان پر وی پاڼه خپور سوی. په ارمنستان کې له یولس ورځو راهیسې خلکو مظاهرې کولې او د صدر اعظم د استعفا غوښتنه یې کوله. سرکسیان نن په اعلامیه کې د مخالفو د اعتراض کوونکو د مشر نیکول پاشینیان یادونه کړې او لیکلي دي. پاشینیان ساموئل زه په غلطه وم، سرکسیان ویلي چې د اعتراض د غلي کولو نور لارې هم وي چې د یې پلوي نه ده کړې او استعفا یې غوره ګڼلې ده. په ارمنستان کې نن هم زرګونه کسان لارو سرکونو ته راوتلي وو. د بلجیم یو محکمه نن د بروکسل د مولمبیک سیمه اوسیدونکو صلاح عبدالسلام په 2014 میلادي کال کې په بلجیم کې پر پولیسو د حمله په جرم په شل کال زندان محکوم کړ. 28 کلن صلاح عبدالسلام همدارس د 2015 میلادي کال د نومبر په 14 نیټه په پاریس کې د تروریستي حملو په هماهنګۍ تورن دی. خو د بلجیم د محکمې د نننی حکم او په پاریس کې له حملو سره چې 130 تنه پکې وژل شوي وو مستقیم ارتباط نه دی یاد شوی. او د ټلګرام انټرنیټي شرکت مشر پاول دروف پر روسانو ژغ کړی چې د حکومت پر ضد اعتراض وکړي. ټلګرام یو اپلیکیشن دی چې د مسیجونو او د مکالمې لپاره کار ورڅخه اخیستل کیږي. د روسیې حکومت هڅې پیل کړي چې په هغه هیواد کې پر دغه اپلیکیشن بندیز ولګوي. پر ټلګرام د بندیز لګولو لپاره د روسیې د حکومت هڅو چې تر یو حده بریالۍ شوي هم دي، د دې اندېښنې پیدا کړي چې ولادیمیر پوتین غواړي چې د مخالفینو لپاره د اعتراض څرګندولو لارې بندې کړي. پاول دروف نن په یو پیغام کې ویلي پر چې روسان دې د راتلونکي یکشنبې په ورځ یو وار بیا کاغذي الوتکې په هوا کړي او له ټلګرامه دې ملاتړ څرګند کړي.
د ازادي راډیو نیم ساعت ماښامنۍ خبري مجله اوري. د ولسی جرګې د کورنی امنیت کمیسیون وایي چې امنیتي ځواکونو په کابل کې د پرونی حملې په مخنیوي کې ناغېړي کړې ده. د انتخاباتو خپلواک کمیسیون له دیني عالمانو غوښتل چې د راتلونکو ټاکنو د نوملیکنې د چټکتیا لپاره له دغه کمیسیون سره همکاري وکړي. عدلي وزارت وایي چې ګڼې دولتي مځکې له غصب څخه خلاصې کړي، خو انتقاد کوونکي وایي نن د کتاب نړیواله ورځ ده.
ډېر کتابونه په افغانستان کې چاپېږي، د رنګه چاپونه ده، مینه کمه سوده او اقتصاد لکه چې ضعیف ده.
په لوګر کې ځایي اوسیدونکي ادعا کوي چې د افغان قواوو په پوځي عملیاتو کې ملکیانو ته زیان رسېدلی، خو امنیه قومندان وایي
ولدا د دشمن اکثره تبلیغاتي چې دوی غواړي په دغه شکل سره د شپې عملیاتونه پر ضد باندې تبلیغات وکړي.
د سیمې او نړۍ په مسایلو کې دا څېړو چې د امریکا او فرانسې ولسمشران نن پر ځینو مسایلو په خپلو کې خبرې کوي. د افغانستان د ولسی جرګې د کورونی امنیت کمیسیون وایي چې امنیتي ځواکونو د کابل په لویدیځ کې د تذکرو د ویش پر مرکز د پرونی حملې په مخنیوي کې ناغېړي کړې ده. د دغه کمیسیون رئیس نن ازادي راډیو ته وویل چې دغه خونړۍ حمله به د نوم لیکنې پر بهیر او په انتخاباتو کې د خلکو پر ګډون ناوړه اغیز وکړي. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي چې د پیښې په اړه دوی خپلې پلټنې پیل کړې دي. رحمت الله افغان له کابل.
په داسې حال کې چې د افغانستان د کورنیو چارو وزارت په وینا انتخاباتو ته د نوملیکنې د بهیر لپاره غوره امنیتي تدابیر نیولي، د کابل په لویدیځ کې د تذکرو د ویش په یو مرکز انتحاري حملې دغه تدابیر تر پوښتنې لاندې راوستي دي. د افغانستان د ولسی جرګې د کورنی امنیت کمیسیون رئیس اقبال صافی ازادي راډیو ته وویل کچېرې امنیتي تدابیر کمزوري نه وای او دا مسله جدي اخیستل سوې وای هیڅکله به هم پیښه نه رامنځته کېده. هغه وای دا چې امنیتي او کشفي ځواکونو د تېرې ورځې د حملې مخه ونه نیولی سوای د خواشنۍ وړ ده. موږ له امنیتي بنسټونو په جدي توګه غوښتنه کوو چې د رایې ورکونې د مرکزونو او د ښاریانو امنیت خوندي کړي. د تېرې ورځې حمله د منلو وړ نه ده. کچېرې جدي تدابیر ونه نیولی نو د انتخاباتو پروسه تر بختنې اعلان دی راځي. دا په داس حال کې ده چې د تیر یک شمې پرز د کابل ښار د شپږمې امنیتي حفظې اړوند د اسف مایل په خونځي کې د تذکرو د ویش په مرکز انتحاري حمله وسوه. د عامه روغتیا وزارت چارواکي وایي چې په دغه حمله کې د ښځو او ماشومانو په ګډون 13 تنه وژل شوي او 119 نور ټپیان دي. د دغه حملې مسؤلیت داعش وسله والې ډلې په ځان منلی. د کورنیو چارو وزارت وایي نجیب دانش ازادي راډیو ته وویل چې دغه حمله د یو لیکاس له خوا هغه محل بس وچه د تذکرو اخیستونکو په منځ کې ځان پوري تړل دي چاودیدونکو توکو ته چاودنه ورکړه. دغه حمله په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی ماموریت یا یونما د ناټو تړون سرمنشي په کابل کې د امریکا سفارت د افغانستان جمهور ریاست او د اجرای ریاست لخوا په سختو ټکو و غندل سو. ورسته له هغه چې د ولسی جرګې او ولسوالیو د شوراګانو لپاره د رای ورکونکو د نوملیکنې بهیر پیل سو، یو شمېر افغانانو د تذکیرو په شاده تخنیکي سټیکر نخلول د امنیت او خوندیتوب له اړخه اندېښمن کړل. خو دا چې اوس په پلازمینه کابل کې په دغه بهیر خونړۍ حمله وسوه، د خلکو زیاتې اندېښنې راپارولې دي. د یادونې ده چې له دې وړاندې هم په غور، بادغیس او ننګرهار ولایتونو کې د رای ورکونې په مرکزونو حملې سوې چې مرګ ژوبلې هم درلوده. په ورته وخت کې د کورنیو چارو وزارت وایي چې د کابل د وروستۍ خونړۍ انتحاري حملې د څرنګوالي په اړه څېړنې پیل کړې دي. دا چې کمزورتیا په کوم ځای کې وه، آیا ناغړې سوې کنه، او ولې د حملې مخه ونه نیولای سوای، د کورنیو چارو وزارت وایي نجیب دانش دا پوښتنې داسې ځوابوي. هغه وایي اوس په له وخته مخکې وي چې په دې اړه خبرې وکړم. زموږ څېړنې وروستۍ سوې نه دي. کله مو چې زیات جزئیات ترلاسه کړل، له تاسو سره به یې شریک کړو. په ورته وخت کې د امنیتي چارو افغان کارپوهان له هغې ډلې میرزا محمد یارمن ټینګار کوي چې د ډیرو حملو ریښې پاکستان ته رسیږي، نو له همدې امله په دې برخه کې وروستۍ څیړنې او اقدامات هم نه ترسره کیږي.
ومردل چې د ولسي جرګې د کورنی امنیت کمیسیون وایي چې په کابل کې پرونی خونړۍ حمله به د نوملیکنې پر بهیر او په انتخاباتو کې د خلکو پر ګډون ناوړه اغېز وکړي. بلخوا د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون له دیني عالمانو غواړي چې خلک د نوملیکنې په پروسه او په راتلونکو ټاکنو کې پراخ ګډون ته وهڅوي. د دغه کمیسیون مرستیال دا غوښتنه نن له ځینو عالمانو سره په کتنه کې کړې. جزئیات یې له اکرام الله اکرام نه.
وروسته له هغې چې په افغانستان کې د رای ورکوونکو د نوملیکنې پڅ بهیر پراخ غبرګونونه راوپارول، د انتخاباتو خپلواک کمیسیون له دینی عالمانو غوښتنه وکړه چې د نوملیکنې په پروسه او راتلونکو انتخاباتو کې خلک پراخ ګډون ته وهڅوي. د دغه کمیسیون مرستیال معزولا دولتي د دوشنبې په ورځ له یو شمېر علماو سره په یوه ګډه مشورتي ناسته کې د نوملیکنې په پروسه کې د خلکو په کمرنګه برخه اخیستنې اندېښنه څرګنده کړه، او ویل چې په دې برخه کې د علماو مرسته مهمه ده.
نقش علماء د بین
د وای د علماء او نقش د خلکو په منځ کې کلیدی دی. نو موږ هم له علماء غواړو چې د خپل دینی او اسلامي وجیبې په اساس خپل نقش په دې برخه کې ولوبوي، او خلکو هڅوي چې د نوملیکنې مرکزونو ته لاړ شي ترسو د رای ورکولو په ورځ له دغه حق به برخې نشي. دا په داسې حال کې ده چې ولسمشر محمد اشرف غنی هم د تیرې اونۍ په پای کې له دینی عالمانو او مدني ټولنو وغوښتل چې خلک د نوملیکنې په بهیر کې د ګډون لپاره وهڅوي. د حکومت اجرایی رئیس عبدالله عبدالله هم روانې اونۍ د شنبې په ورځ د وزیرانو شورا په فوق العاده غونډه کې د رای ورکوونکو د نوملیکنې د پڅ بهیر په اړه اندېښنه څرګنده کړې. ویلي دي چې که دا بهیر بریالی نه شي، په افغانستان کې به سیاسي کړکیچ رامنځته شي. راپورونه وایي افغان حکومت د دې ستونزې د حل په هدف پریکړه کړې چې په نوبتي شکل به بیلابیل وزارتونو ته رسخت ورکوي ترسو کارمندان له خپل کورنیو سره یو ځای خپل ځانونه ثبت او راجستر کړي. د انتخاباتو خپلواک کمیسیون د دوشمې پورې زویل دا کار د دوی په غوښتنه د خلکو د تشویق په هدف تر سره شوه دی. د ولایتو په مرکزونو کې د نوملیکنې پروسه د روان لمریز کال د حمل په 15مه پیل شوه، او د روان سور میاشتې تر 15مه به دوام وکړي. د انتخاباتو خپلواک کمیسیون که څه هم د نوملیکنې وروستۍ شمیرې شریکې نه کړي، خو تیر ورځ دغه کمیسیون مسؤلینو ویلي وو چې تر دې دمه 210 زره کسانو نوملیکنه کړې ده. په ورته وخت کې یو شمېر دینی علماو ډاډ ورکړ چې دوی به له بیلابیلو لارو څخه په ګټې اخیستنې خلک وهڅوي ترڅو د نوملیکنې په پروسه او راتلونکو انتخاباتو کې پراخه ونډه واخلي. د افغانستان د علماو شورا دوه تنه غړو قاضي عبدالجبار او حافظ نصرالله وویل
دا چې کومه غوښتنه کمیسیون انتخاباتو موږ نه درلوده، دا په ځای غوښتنه ده. علما ډېر رول لري چې خلک پوهېږي چې تذکرو د ثبت لپاره مراجعه وکړي، او څوک چې تذکرې لري تذکرې واخلي. که واقعا علما دوی سره همکاري وکړي، دې کې هېڅ شک نشته چې دا پروژه انشاءالله کامیابه ده او خلک به پکې ډېره برخه واخلي.
نو موږ خو انشاءالله تر خپله توانه پورې دا زموږ هېواد دی، د افغانستان خلک پر موږ باندې حق لري. موږ باید هغو ته آګاهي ورکړو په انتخاباتو کې چې تاسو خپل ثبت نام وکړي.
په تذکرو د سټیکر لګول نام نی د نوملیکنې د پروسې کمه موده، او د خلکو لخوا د انتخاباتو پر شفافیت نه باور هغه مسایل دي چې د دینی عالمانو په باور د نوملیکنې پروسې زیانمنه کړې ده. دوی وایي حکومت او د انتخاباتو خپلواک کمیسیون باید د خلکو د هڅونې لپاره له هر ممکنو لارو استفاده وکړي، او پرې نږدي چې د ملي پروسه ناکامه شي. اکرام الله اکرام، ازادي راډیو، کابل.
راپور زموږ، قضاوت ستاسو.
د لوګر اوسیدونکو وای وړ مشپه په بریکی برک ولسوالۍ کې د افغان ځنګړو ځواکونو په پوځي عملیاتو کې ملکیانو ته زیانونه رسیدلی دي. خو د دې ولایت امنیتي چارواکي وایي چې دغه ډول پوځي عملیات اغیزناک دي. نجیب الله الوخیل تفصیل لري.
ورمشپه د لوګر ولایت د برکی برک ولسوالۍ اړوند د شیخانو په کلی کې د افغان ځواکونو د سفر یو قتل خو عملیات شوي چې د سیموالو پر وینا دوی ته پکې زیانونه اوښتي دي. د سیمې خلک او د لوګر د ولایتي شورا یو شمېر غړي وایي د یادو عملیاتو پر مهال د ملکي خلکو کورونه ویجاړ شوي او ځینې خلک یې د طالبانو په نوم ځانونو سره بیولي دي. د یاد سیمې اوسیدونکي وایي نه له وسلوالو طالبانو سره اړیکې لري او نه هم په کورونو کې ځای ورکوي، خو بیا هم په پرلپسې ډول لڅه مودې راهیسې د دوی په سیمه کې عملیات کیږي.
پر دې الکانې بوتل یا په من پاکي کې کار کوي یا په ذات خوله په لکلي کې ډډۍ ګرځي، ابل په ګردیز کې په مدرسه کې ماسل ده تر هغه لږه دی وایي ستیو دی وروواله
چې ورو وته وای شور و نه خوري کې نه لږه هسې جای په جای کې نوستم چې کې نوستم د ستي روغه لاس مې واله ول ول چاکې کړه ځکه یې وتللو دلته یې څومله ولي وو کېنولي وو نورې راوستل دا زمن مې راوستل.
د لوګر د ولایتي شورا رئیس حسیب الله ستانکزي وویل د لوګر په اطرافو کې چې کوم عملیات د سفریو قتل لوري اجرا کیږي د سیمه ییزې ادارې او امنیتي ځواکونو سره پکې همغږي نه کیږي. په ورته توګه د لوګر د ولایتي شورا غړی عبدالولي وکیل وایي چې افغان امنیتي ځواکونو ته نور تکتیکونه هم شته چې په استفادې کولای شي مخالفین ونیسي.
کوم ثبوت لري چې په دې کور کې طالب او په دې کور کې دهشتګر او په دې کې او د دولت مخالف دوی کولای شي دولت مخالفین په نورو لارو سره تغییر ونیسي.
بلخوا د لوګر د والی ویان سلیم ساری وایي چې په دې عملیاتو کې د ملا حلیم په نوم د یو طالب کور ویجاړ شوی او د عملیاتو پر مهال د اسامه په نوم یو طالب قمندان وژلی او درې نور طالبان یې ژوندي نیولي دي.
لوګر د برک برک ولسوالۍ د شیخک په سیمه کې د افغان ځواکونو سپدیک ځانګړي کې په دغه سیمه کې عملیات ترسره کړي دي. په دغه عملیاتو کې د وسلوالو مخالفینو یو مشهور سر ګروپ په اسامه باندې مشهور و، هغه وژل شوی دی او د دې سره درې کسان چې دي هغه ژوندي نیول شوي دي.
د لوګر امنیه قمندان لوی پاسوال عصمت الله علیزی وایي له دا ډول عملیاتو څخه د افغان ځواکونو موخه دا ده چې د وسلوالو مخالفینو پټنځایونه او د وسلوالو هغه زیرمتونونه چې غواړي په اوړي کې د افغان ځواکونو پر ضد وکاروي له منځه یوسي. دی زیاتوي
ولې دا د دښمن اکثره تبلیغاتي چې دوی غواړي په دغه شکل سره د شپې عملیاتونه پر ضد باندې تبلیغات وکړي، چې د شپې عملیاتونه ډېر موثر عملیاتي او زموږ د عملیاتو موخه د خلکو ځورول نه دي، خلق د پاره قراری او ارامي راوستل.
واستوالو مخالفینو د لوګر په برکی برخ کې د افغان ځواکونو د پوزي عملیاتو په باب رسنیو ته څه نه دی ویلي.
د افغانستان د مشرانو جرګې ځینې غړي دا کوي چې د تذکرو د ویش په مرکزونو کې هر څوک کولی سي په اسانۍ په بیلابیلو نومونو درې څلور تذکرې واخلي. دوی انتقاد کوي چې د نفوسو د احوال د ثبت اداره د دغو درغلیو په مخنیوي کې پاتې راغلی ده. نور جزئیات د رحمت الله افغان په راپور کې.
د افغانستان د مشرانو جرګې یو شمېر غړي د نفوسو د احوال د ثبت له ادارې غواړي چې د تذکرو د ویش په مرکزونو کې خلکو ته د څو څو تذکرو د ویش مخه ونیسي. دوی ادعا کوي چې یو کس په ډېرې اسانۍ سره کولای شي په بیلابیلو مرکزونو کې په مستعارو نومونه درې څلور تذکرې واخلي. د مشرانو جرګې غړي ګلالۍ اکبري تازه د دغې جرګې په عمومي غونډه کې ویلي دي چې یو ساتونکي په بیلابیلو مرکزونو کې درې تذکرې اخیستې دي.
نه بایومیتریک شته، نه د ګوتې نښان اخیستل کیږي، د تذکرو سوابقو ته مراجعه نشته او نه پوښتنه کیږي. تېره ورځ زما یو ګارد تللی و، له درېو سایټونو نه یې درې بیلابیلې تذکرې اخیستې وې. یوازې د پلار نوم ته یې بدلون ورکړی او په خپل نوم یې درې تذکرې اخیستې دي.
د دغې جرګې بلغړی فرهاد سخي د تذکرو د ویش په سیستم انتقاد کوي او وایي چې نن سبا هر څوک کولی سي ځان ته څو تذکرې واخلي چې دې چارې دوی سخت اندېښمن کړي دي. د افغانستان د نفوسو د احوال د ثبت اداره وایي چې دوی د انتخاباتو د نوملیکنې بهیر ته د چمتووالي په هدف د تیر کال د دلوي د میاشتې په نیمایي کې په ټول افغانستان کې په 400 اداري واحدونو کې د تذکرې د ویش ملي کمپاین پیل کړی چې تر اوسه شاوخوا 400,000 کسانو تذکرې اخیستې دي. د نفوسو د احوال د ثبت ادارې ویان رحله احمدزي ازادي راډیو سره په خبرو کې دا ادعا رد کړې چې ګوندې هر څوک کولی سي په دغو مرکزونو کې څو تذکرې واخلي.
په مجموع کې زمونږ د تدابیر جدي نیول شوي دي، دا ټکی مونږ په جدیت سره ردوو او داسې کوم مورد نشته دی. که چیرې داسې کوم مورد دغه سناتورانو لیدلی وي او علني دوی اسناد لري، نو مهرباني دي وکړي زمونږ سره د شریک کړي. انشاءالله مونږ جدي اقدامات کوو او کوم کارکوونکي چې قصدن دا کار کړي انشاءالله هغه قانون منګلو ته سپارل کی.
خغلی احمد زای زیاتوی نه یوازې سناتوران بلکې هر څوک چې په دې برخه کې اسناد لري له دوی سره دی شریک کړي. د نوموړي په خبره د تذکیرو د ویش د پروسیجر لمخې کله چې یو کس د کلی ملک یا وکیل گذر سرخیل او له یو دولتي مامور د هویت تصدیق راوړي کولای شي یوازې یو تذکره واخلي. خو دا چې تر اوسه امنیتي ادارو د سناتورانو د یادو اداو په اړه څه اقدام کړی د کورنۍ چارو وزارت وایي چې د تذکیرو ویش د نفوسو د احوال د سب په ادارې پورې اړه لري نه په دوی پورې. بلخوا د امنیتي چارو کارپو باری اریزوای د قانون لمخې د کورنۍ چارو وزارت مسؤلیت لري چې د جال او تصویر مخه ونیسي.
شیبه په شیبه تازه خبرونه له ازادي راډیو څخه.
نن د شنبه د اپریل 23مه د کتاب له نړیوالې ورځې سره برابر ده. په دې اړه مو راپور درلود خو وخت ورته پاتې نه سو. د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ نن په سپینه ماڼۍ کې د فرانسې له ولسمشر سره ګوري. د دواړو مشرانو خبرې به تر ډیره د ایران د اټومي تړون او د امریکا او اروپایي اتحادیې ترمنځ د سوداګرۍ د اختلافاتو پر مسایلو متمرکز وي. نوریاس نوري تفصیل وړاندې کوي.
ل امریکا د فرانسې د ولسمشر ایمانوئل مکرون درې ورځنی رسمي کتنه نن ل سپینې ماڼۍ پیلېږي چې ولسمشر ډونالډ ترامپ به ورته ښه راغلاست وایي. دا به د 2018 میلادي کال د جنوري له میاشتې راهیسې چې ترامپ قدرت ترلاسه کړی لومړی ځل وي چې هغه په سپینې ماڼۍ کې په رسمي توګه د یو ولسمشر هرکلی کوي. دواړه مشران به نن د امریکا د لومړني ولسمشر جورج واشنګټن په کورمونت ویرنون کې د ماښامنۍ خوړلو په مراسمو کې د امریکا او فرانسې د ګډو تاریخي اړیکو په اړه خبرې وکړي. جورج واشنګټن چې د انقلابي جګړې قومندانو له فرانسې سره ائتلاف پر بریتانیا په بری کې مهم رول درلود. دواړه مشران به په سپینې ماڼۍ کې د سیشن بې د ورځې په کتنه کې پر مهمو موضوعاتو خبرې وکړي او وروسته به په یوه ګډ خبري کنفرانس کې راڅرګند شي. د چهارشنبه په ورځ بچې د اپریل 15مه ده مکرون د کانګرس دواړو جرګو ته وینا وکړي. په دې ورځ په 1908 کال کې د فرانسې یو مخکنی ولسمشر چارلس دوګول د کانګرس دواړو جرګو ته وینا کړې وه. د رویټرز خبری آژانس د راپور له مخې د دواړو مشرانو دوستي چې احتمال یې کم و تیر کال له بلجیم هغه مهال پیل شو چې مکرون د روغبړ په مهال د ترامپ پلاسټینګ نیولی او هغه ته یې ټکان ورکړ. په داسې حال کې چې نورو اروپایي مشرانو له ترامپ څخه په یوه فاصله کې اړیکې پاللې خو مکرون له هغه سره نږدې اړیکې ساتلې او دواړه مشران اکثره وختونه د ټلیفون له لارې خبرې کوي. د رویټرز په لیکنه مکرون ته په دې سترګه چې هغه د ایران د 2015 کال د اټومي تړون د ژغورنې ماموریت لري کتل کېږي. حال دا چې ترامپ ژمنه کړې چې دغه تړون به د مې د میاشتې تر نیمایي باطل کړي که د اروپایي متحدین هغه قوي نه کړي. دغه تړون چې پر متحدو ایالتونو سربیره د نړۍ له شپږو قدرتونو سره شوی له مخې د ایران اټومي پروګرام محدود شوی او لویدیز هم په بدل کې پر دې هیواد یو لړ بندیزونه لري کړي دي. مکرون د یکشنبې په ورځ له امریکایي فاکس نیوز تلویزیون سره په مرکه کې وویل چې دا به ښه وي چې د لغوه کولو پر ځای د ایران تړون وژغورل شي ځکه هغه بل بدیل یا بی پلان نه لري. د فرانسې ولسمشر دغه راز هڅه کوي ترامپ ته قناعت ورکړي چې پر فولادو له ګمرکي تعرفو څخه اروپایي هیوادونه معاف کړي. ترامپ په دې وروستیو کې له یو شمېر هیوادونو په تیره بیا له چین سره د سوداګرۍ د کسر د کمولو په ترڅ کې د فولادو په ګډون پر یو شمېر وارداتو ګمرکي تعرفې زیاتې کړي دي. په پام کې ده چې دواړه مشران به د سوریې پر وضعیت هم خبرې وکړي. له دې مخکې مکرون ویلو چې هغه ترامپ په دې قانع کړی چې په سوریه کې امریکایي ځواکونه وساتي خو ترامپ ټینګار کړی چې امریکایي ځواکونه به له دې هېواده وباسي که څه هم د هغو د ایستلو مهالویش یې نه دی په ډاګه کړی. د امریکا د حکومت یو لوړ پوړي چارواکي ویلي دا چې د اختلاف وړ مسایلو په اړه به د پام وړ کوم پرمختګ وشي دا نه ده روښانه.
بشیر حبیب زید لوګر له ازر ورسولی لیکلی کوم حمله چې داشتلې پرون په کابل کې وکړه غفلت پکې سوی مسول امنیتی کسان دی ونیول سي. قدرت له کندهار لیکلی په کابل کې پرونی برید د کندهار زیات اوسیدونکو په غوسه کړی دی. شفی جان زدرن له نادر شاکوټ ولسوالی څخه لیکلی افغانانو د وینو په قیمت په ټاکونو کې برخه اخیستې خو پایلې زیات وخت زموږ د هیلو خلاف دي. د لوګر ولایت د محمد اغه ولسوالی اوسیدونکو لیکلی دلته د سړک د امنیت لپاره اربعکیان راغلي چې د خلکو په شخصي کورونو کې ځینوالي خلک ورسره په تکلیف دي. حمید عرفان له کندهار د منظور پښتین ملاتړ باید اوسي ځکه چې پسله وختونو هلته میشت قومونو داسې یو رهبر پیدا کړی دی. ګلزمن صادق له کونړه که ګاونډي هیوادونه غواړي خپل ځان د ترهګرو له ډلو څخه وژغوري نو د افغان سولې سره دې مرسته وکړي. او اسدالله اندړ له میزان ولسوالۍ لیکلي کله طالبانو سره سوله وسي د افغانستان لر او بر به د امن په کور بدل سي. په افغانستان کې ځینې کورنۍ چې نارینه اولادونه نه لري نو خپل یو لور د هلکانو په څیر او د هلکانو په جمع کې رالویوي. ستاره د همداسې یوې کورنۍ لور ده. د هغې د ژوند په اړه د فرانسې خبري اژانس یو راپور خپور کړی چې جزئیات یې له اجمل اناوري.
ستاره 13 کلنه او د خپل پلار مور د شپږو لوڼو مشره ده. دا په د تقدیر ویشو چې د ستاره مور پلار ته خدای زوی نه دی ورکړی، خو د قسمت د دې پریکړې درون پیټه یوازې 13 کلنه ستاره پر وګوړي او د کورنۍ د دې تشې د ډکولو لپاره اړ ده چې باید د هلکانو په څیر جامې واغوندي او باید د پلار سره د نارینه په څیر د خښتو پیوې بټۍ کې کار وکړي. جلال آباد ته نږدې د خښتو پیوې بټۍ کې له پلار سره یو ځای کار کول د ستارې د ورځني ژوند مهمه برخه ده. ستاره وایي پلار یې تل یادونه کوي چې ستاره یې داسې ده لکه مشر زوی، خو دا یوازې یوه یادونه نه ده بلکې د ستارې مور او پلار غواړي چې لوري ورته د زوی ځای ډک او د یو هلک په څیر کار وکړي. نوموړی د ګڼو نورو نجونو په څیر غواړي د یوې نجلۍ په توګه جامې واغوندي او د یوې نجلۍ په توګه ژوند وکړي، خو بې وسلۍ له ستارې د ژوند دا حق لوټلی دی.
نوم مې ستاره دی، ما 13 کاله نه ګڼه دا زه چې پیدا شوی یم. دا جامه چې ما چولې زه پلار سره خښته اچوم د مجبورۍ نه. زه خواهش لرم چې موږ هم ځان جنۍ کړم، نه کېږي موږ چاره نو نه کېږي.
ستاره او کورنۍ د ګڼو نورو بې وزلو کورنیو په څیر د جلال آباد ښار ته نږدې د خښتو د یوې لویې بټۍ د څښتنه او ځینو خپلوانو 25,000 افغانۍ پوره وړي دي چې باید کار وکړي او پوره یې کړي. نوموړي باید د نارینه په څیر د خښتو جوړولو درون کار وکړي څو له خپلې کورنۍ سره مالي مرسته وکړی شي، او د دې کار لپاره باید هغه د هلکانو جامې واغوندي. د ستارې په وینا د هلکانو جامې له مجبورۍ پتن کړي، کنه د بلې هر نجلۍ په څیر غواړي د جنکیو په څیر ژوند وکړي.
د مجبورۍ نه د رازم او بیت په ژړا د کور د زموزه چې دی لباس خپل ګورم زم چې د مازون کومه سي تیری د مازون د خپل بچ پیدا شو په دردونه کې.
د ستارې مور وای لوري نه یوازې د خښتو بټۍ کې کار کوي بلکې نور له کوره بهر کارونه لکه له بازار سودا اخیستل او نور چاري هم په غاړه دي. هغه وایي ورته اندېښمنه ده خو له دې پرته بله چاره نه لري. د ستارې پلار نور وایي کاش چې زوی یې درلودی، په هغه صورت کې به اړ نه و چې خپله لور اړ کړي چې د سړیو په څیر جامې واغوندي او د هلکانو په څیر کار وکړي. که څه هم دا د ستارې لوی ارمان او هیله ده چې د نجونو په څیر جامې واغوندي او د ښځو په څیر ژوند وکړي، خو وایي له پلار سره د خښتو په بټۍ کې د کار کولو لپاره اړ ده چې د هلکانو په څیر ګرځېدو ته دوام ورکړي، ځکه د دې په وینا که د نجونو په جامه کې له کوره بهر کار کوي نو له ګڼو ستونزو سره مخ کېدای شي. هغه وایي هڅه یې دا ده چې نورې 15 خویندې اړ نه شي چې د هلکانو په څیر ژوند وکړي.
څوک شنبه پورز به شهادت ورسید او ما غوښتل چې دته دا هم نامزاد کړو.
د حملو قربانیان د ازادي راډیو په ویبپاڼه کې ووینئ.
د ازادي رادیو ما شمنی نیم ساعته خبری مجله اوري.
ستاسو له پیغامونو
کندهار ولایت ته پنجوایي ولسوالۍ د سلاوات کلي سره ستاسره په تماس کې یم. موږ دغه هیله و هر دوه د حکومت څخه چې دغه زموږ د مکتب او زموږ ښوونځیانې و دغه الکوان شته او معلمان نشته. د الکوان ګرد ورځ بله په کوڅو کې دور دور کېږي، جوړ پاخه شاشه مکتبونه دي مګر اوس پېلانده وسالانده معلمان نشته. الکوان په پېخر دي مکتب ته ځي چوار سیاله ته یو ماجم دوایی هغه وارانه کوي د دوی ته درس نشي ویلی. نو دا ډېر مشکل سره موږ مخ یو، بس دا زموږ اواز که د چارواکو پورې ورسوي. د ازادي راډیو څخه ډېره مننه. السلام علیکم.
زابل ولایت ولسوالۍ څخه خبره کوم. مست زابل ولایت کې ولسوالۍ ته هېڅ پاملرنه نه ده شوې. نو له والد صاحب هم دا غوښتنه ده چې زموږ ولسوالۍ ته دې پاملرنه وکړي. روډ دې راته پوه شي، خاده دې بېسه خاده دې راته ودروي، نو مکتبونه دې راته د خلاص شي. مکتبونه نشته. موږ د زابل ولایت د ولسوالۍ ټول محصلین دې په ولایت کې مکتب وایي.
زده کنده هر ولایت د جړی ولی سالی ته خبر کوم چې موږ د تاسو ریپورت حاوو د سمنګان ولایت ته خبر دی موږ توس دا اوس چې د رادیو کوټ دا په هر ځای کې بار دی په هر ځای کې دا اوس کومې وند د جړی په ویل پر نیټه په تاسو موږ سره راځي چې دل ول ما انسانان په خاورو کې شخص دی ژوند یې ول ما ژوند یې انسانانو ته چې ولې د سټ په د بار کې چې لاول سبا 5500 غوړي نه یوګر په سره د مخ پر سر 3000 په دې کې لول دا موږ ډیر خوشنۍ سره واورې دا خبر د زادي رضوی څخه خلاص دا د سبب د باید د اصلاح کې د نړیوال په سر 5500 په خښه وسته ولترای نه کی ول لا کر څخه خلاص زمين کې څخه ول لا کو دي ولا یې متخصص مکور تواصل مده پیغام نو تاسو ته سلام
ستاسو پیغام ستاسو خپل نظر ده دا د ازادي رادیو دریز نه ده
دا اوریدونکو له همدغه ټلیفوني پیغامونو سره د ازادي رادیو اوسنۍ نیم ساعته خبری مجله پای ته ورسیده د ازادي رادیو دویمه مشمنې نیم ساعته خبری مجله له زرغونی